ازادي راديو قدر من اوریدونکو سلامونه وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې دي تاسو په موږ وکې د دې سات خبرونه ته لا ایران او پاکستان افغانستان ته د یو سلو درې سلو کورنۍ او د ستنېدو خبر ورکړل شوی دی. بختر خبري اژانس د طالبانو په کنټرول کې نن خبرې ورکړې چې پرون د تورخم لاري څلور وش کورنۍ د کندهار د سپین بولدک لاري شل د نیمروز د وریخم او پلل لاري 15 درش او د هرات د اسلام کلال لاري څلور شپېته کورنۍ هیوا ترستنې شوې دي. په خبر کې نه دی ویل شوی چې دغه کورنۍ په خپل خوکه په زور افغانستان ته خرج شوې دي، خو پاکستان د 2023 کال د نومبر لومړۍ نیټې د بیا اسناد افغان کډوالو ډلیز اخراج پیل کړی دی. ورسره له ایران هم د افغان کډوالو جبري اخراج روان دی. د کابل لپاره د ایران نوې ګمارل شوی سفیر علي رضا بګدلی نن شپه کابل ته له رسیدو سره سم ویل هغه افغان کډوال چې په قانوني ډول ایران ته داخليږي د ایران لپاره د درناوي وړ دي. بدخشان کې د سړې هوا له کبله درې ماشومان مړه شوې دي. د افغانستان کو د کورنۍ او رسنۍ او د بدخشان لپاره د طالبانو د اطلاعات او کلتور ریاست د اطلاعات او امر حکمت الله محمدي په حواله راپور ورکړی چې دغه ماشومان چې عمرونه یې د 9 او 12 کلونو ترمنځ دي د راغستان ولسوالۍ په نوابت ساحه کې تیر مخام مړه شوې دي. د محمدي په خبره د ماشومان کالر کلی ته روان وو چې د درنې واورې د ورېدو له کبله په لار کې بند پاتې شوي او سایه ورکړې ده. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ سرپرست وزیر په ترکیه کې لمیشتو افغان سوداګرو غوښتنه کړې چې بیرته خپل هیواد ته ستانه شي. ملي رادیو ټلویزیون چې د طالبانو په کنټرول کې دی پرون راپور ورکړی چې نوریدین عزیزی د غوښتنه ترکیه ته د خپل سفر پر مهال په دغه هیواد کې لمیشتو افغان سوداګرو سره د کتنې پر مهال مطرح کړی ده. که څه هم په خبر کې ویل شوی چې په ترکیه کې میشتو افغان سوداګرو ویلي چې افغانستان د افغانستان ته د ستنېدو پلان لري، خو نور تفصیل یې نه دی ورکړی. د افغان اسرمیاشت ټولنې چې د طالبانو په کنټرول کې ده له چین د بیړنیو او اړینو مرستو غوښتنه وکړه. دغې ټولنې پرون پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د افغان اسرمیاشت ټولنې لپاره د طالبانو مشر شابودین دلاور او ورسره پلاوی چین ته د سفر پر مهال د چین له چارواکو د دغو مرستو غوښتنه وکړه. د افغان اسرمیاشت ټولنې په وینا دواړو لوریو د راتلونکي لپاره د ګډو همکاریو په برخه کې پر نویو پلانونو هم بحث وکړ. د خیبر پختونخوا په کور مکه د شویګانو او سونیانو له اوربند وروسته د دواړو خواو ترمنځ د تازه شخړو لکبل د 1900 کسانو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی دی. په کور مکه یو چارواکي د نوم د نخو د لپاره شرط نن د فرانسې خبری اژانس ته ویلي د دواړو خواو ترمنځ د نومبر میاشتې له 28 راهیسې په فرقوي شخړو کې د وژل شویو شمیر 1320 تنو ته رسیدلی دی. په کور مکه چارواکي وایي لا هم په زینو ساحو کې د ځکه چې د درولو هڅې روانې دي. د نومبر پر 28 لا شو یمېشتې ساحه پاړه چینار پیښور ته د مسافرو پر موټرو د وسلوالو په یو برید کې 15 سلوي شویا او څلور سونیان وژل شوی وو. د امریکا متحده ایالاتونو پر تایوان د جنگی جټ الوتکو او رادار دستګاو د پرزو دغه راست د ارتباطاتو د تجهیزاتو د خرڅلاو هغه قرارداد تصویب کړ چې ارزښت یې 315 میلیون ډالر ته رسیږي. د امریکا د دفاع وزارت د همکارۍ ادارې پرون ویلي چې په دغه قرارداد کې د اف 14 ډول جټ الوتکو او رادار دستګاو او د هغو پرزو خرڅلاو شامل دي چې دا مهال د امریکا په پوځي تحویل خانو کې شته. که څنګه واشنگتن له تایوان سره رسمي ډیپلوماټیک اړیکې نه لري، خو بیا هم د دغو ټاپو عمده ملاتړي او د وسلو تر ټولو لوی برابرونکي ګڼل کیږي. په داسې حال کې چې افراطي وسلوالو او د ترکیې لملاتړ برخمن متحدان یې پرون د سوریې د دویم لوی ښار حلب زینو برخو ته ننوتل. ترکیه پرون جمعه د سوریې پر بل ښار ادلب د روانو حملو د مخنیوي غوښتنه وکړه. په ادلب ښار کې د سوریې او روسیې جنگي جټ الوتکه هم په پرله پسې ډول هوایي حملې کوي. په ادلب کې د یاغي وسلوالو او دولتي ځواکونو ترمنځ شخړې روانې دي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت پرون پر خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر لیکلی مونږ ټینګار کوو چې دغه حمله باید ختم شي. د وزارت په وینا په ادلب کې روان شخړې په سیمه کې د کړکیچ د زیاتېدو سبب شوې دی. د خبری ټول کې تاسو ته فرشته سحق د بهروز دلیری په تخنیکی همکاري هرکلی کوم. په دې خبري ټول کې چې بعد راپورونه په لار کې را سره واوري چې د افغانستان لپاره د ایران نوې استازي ټاکل شوی دی. د دې ترڅنګ د جرمونو نړیوالې محکمې له حق قضیونه هم هرکلی کوي چې د افغان ښځو له حقونو څخه د سرغړونو په تړاو دغه محکمې ته راجع شوی.
هغه حقونه چې د افغاني خویندو نجونو څخه اخیستل شوي دي، دوی به دغه حقونه بېرته لاسته راوړي. دغه اقدام چې دغه هیوادونه ترسره کوي په جدي توګه باید عملي بڼه اختیار کړي.
د اوروزګان ولایت اوسیدونکي وایي چې د تیرو جګړو له پاتې نڅاو د توګه او ماینونو سره ژوند کول دوی ته ستونزمن دي.
دا منطقه ښه په صحیح توګه وګوري، په صحیح توګه پاکه سي، ځکه دا خلک ډېر په وهم کې دي، نه په خپل ځمکه کې کار کولای شي، نه په خپل سرای کې کار کولای شي.
د افغانستان او نړۍ اړوند نور مطالب هم شته را سره ملوسي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پایل کو په راپورونو. د افغانستان لپاره د ایران نوی استازي یو سرپرست سفیر ټینګار وکړ چې هڅه به یې داوي چې د تهران او کابل اړیکې پراخ شي. علي رضا بیگدلی د حسن کاظمی قومي په ځای ټاکل شوی دی. ایران په افغانستان کې د ټول شموله حکومت پر جوړېدو ټینګار کوي. همدارز له افغانستانه د مخدره موادو قاچاق او د اوبو د ویش پر مسله انتقادونه لري، خو ایران یو له هغو هیوادونو څخه دی چې له طالبانو سره نږدې تجارتي سیاسي اړیکې لري. په دې اړه نور زیات په سټوډیو کې را سره از مونږ همکار احمد شیبر دی، هغه نه بي باورو.
علي رضا بیگدلی نن کابل ته ولاړ. د ایرانی رسنیو په وینا شاغلی بیگدلی به په خپل ماموریت کې لومړی توپ دی ته ورکړي چې د کابل او تهران اړیکې پسې پراخ شي. په ځانګړي توګه د اقتصاد، تجارت او ترانزیت په برخو کې او په ورته وخت کې به له مخدر موادو سره د مبارزې په ارتباط هڅې وکړي. همدارس به د افغان کډوالو له عمله رامنځته شویو مشکلاتو ته توجه زیاته کړي. شاغلی بیگدلی کابل ته رسیدو سره سم د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت له شمیر چارواکو سره وکتل. د دې لیدنې کتنې پر مهال د دواړو گاونډیو هیوادو د اړیکو پر پراختیا ټینګار وکړ او څرګنده یې کړه چې هغه کډوال چې په قانوني ډول ایران ته ځي هغه به په دواړو سترګو مني. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو د ادارې له اټکل سره سم په ایران کې نږدې 4.5 میلیونه افغانان ژوند کوي. ایرانی چارواکو د سپتمبر په نیمایي کې ویلي وو چې په راتلونکو دوه میاشتو کې به نشته 2 میلیونه بی اسناد افغانان له خپل خاورې وباسي. د افغانستان لپاره د ایران د نوي استازي د ټاکلو په اړه د سیاسي چارو کارپو نصر الله ستانکزی ازادي راډیو ته وویل په واشنگتن او تهران کې نویو ادارو ایران هڅولې دي چې د افغانستان په برخه کې داسې بدلونونو ته مخه کړي.
ایران کې د نوي حکومت یا نوي جمهور رئیس او نوي ټیم راته اکثره په طبیعي ډول دوی په خپلو سیاستونو کې تغییر راوړي. دا تجربه هم ښودلې ده چې ایرانیان کوم مدونه ستراتیژي د افغانستان په ارتباط نه لري او معمولا تکتیکي حرکات کوي د مقاطعو سره، د زمانې له جوړښت سره. د بلې خوانه د ترامپ راتګ چې یو نیم نسل وروسته به قدرت ته ورسېږي، دا هم ایران ته هڅوي چې تر مخکې له دې چې هغه قدرت ته ورسېږي په سیمه کې یا په خصوص په افغانستان کې په خپل نوي سیاست لپاره نوي څېرې معرفي کړي.
مسعود پزشکیان په جولای کې د ایران د نوي ولسمشر په توګه وټاکل شو او ډانلډ ټرمپ د جنوري په شلمه د امریکا د نوي ولسمشر په توګه لوړه وکړي. د شاغلی بیگدلی په ځای د ایران مخکنی استازي حسن کاظمی قومی د سیشن بی پروس د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره وکتل. د خدای پامانی د دې غونډې پر مهال شاغلی متقی د دې سربیره چې د هغه د ماموریت ستاینه وکړه دا خبره هم وکړه چې له نوي استازي علي رضا بیگدلی سره به د دواړو هیوادونو د اړیکو د پراختیا لپاره هڅې وکړي. ایران له هغو هیوادو څخه دی چې د طالبانو له حکومت سره یې ښه اړیکې دي، خو د څه باندې درې کلونو له تېرېدو وروسته یې لا هم په کابل کې د طالبانو واکمن حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی او په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت پر جوړېدو ټینګار کړی دی. د غبرګولي په میاشت کې په تهران کې د کوربه هیواد روسیې، چین او پاکستان استازیو د افغانستان پر وضعیت په یو غونډه کې بحث وشو. دې غونډې ته حسن کاظمی قومي ویلي وو چې په افغانستان کې د ټول شموله حکومت د جوړېدو وړاندیز ته باید اوسني چارواکي د افغانستان په چارو کې د مداخلې په سترګه ونه ګوري.
ډیره زیاته مننه شیبر صاحب، وړاندې نور راپورونه هم شته را سره اوسئ.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د جرمونو نړیواله محکمه له هغه قضیه هرکلای کړی چې د افغان خزو له حقوقو څخه د سرغړونو په تړاو او دغه محکمه ته راجې شوې دي. دوه ورځې وړاندې شپږو هیوادونو دغه محکمه ته د جنسیت پر بنسټ د افغان خزو او نجونو له حقوقو نه د طالبانو د سرغړونو پر ضد شکایت ثبت کړی. افغان خزو او نجونو وایي کېدای شي د اقدامات د دوی د وضعیت پر بدلون اغیز ولري. نولهار په دې راپور کې
د جرمونو نړیوالې محکمې آی سی سی د شپږو حقوقو هیوادونو له اقدامه هرکلای کړی چې دوی ته په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو له حقونو د طالبانو د حکومت د سرغړونو په اړه قضیه ثبت کړې ده. آی سی سی په دې اړه د جمعې په ورځ د نومبر په 29مه په خپل ویب پاڼه په خبره کړې خبر پاڼه کې د دغې محکمې د څارنوال کریم خان په حواله لیکلي چې لاله وړاندې د 2022 کال له اکتوبر په افغانستان کې د جنسیت پر بنسټ د جرمونو په څېړنو کې ډېر پرمختګ سوای او دوی بزر د دې چیرونو پایلې هم اعلان کړي. خو کریم خان په دې اړه له دغه شپږو هیوادونو او د روم د اساسنامې د غړو هیوادونو نه غوښتي چې د تازه ثبت کړي قضیه په اړه دې هم ورته شواهد او اسناد راټول کړي. دا په داسې حال کې ده چې چیلي، کوستاریکا، هسپانیا، فرانسې، لوکزامبورګ او مکسیکو د پنځمه په ورځ د نومبر په 28مه په افغانستان کې د ښځو د حقونو د سرغړونو قضیه د شرایطو خرابېدو او د افغان ښځو او نجونو بحراني وضعیت ته په کتو د جرمونو نړیوالې محکمې آی سی سی ته راجې کړه. د جرمونو نړیوالې محکمې څارنوال کریم خان ویلي چې د ده دفتر په 2022 کال کې په افغانستان کې د جنسیت پر بنسټ د جرمونو په اړه خپلې څېړنې بیا پیل کړي چې تر دې وړاندې د افغانستان د چارواکو په غوښتنه په 2022 کال کې ځنډول شوی وي. خو یادو شپږو هیوادونو ترې غوښتنه کړې وه چې په 2021 کال کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د ښځو او نجونو پر وړاندې ترسره شوي جرمونه په خپلو پلټنو کې شامل کړي. کریم خان دغه راز ویلي چې د دې شکایت ثبتول د ښځو پر وړاندې د جرمونو د جنسیت پر بنسټ او بشریت ضد جنایاتو د څېړلو په اړه د ده د دفتر پراخه ژمنتیا څرګندوي. په همدې حال کې ځینې افغان ښځې او د ښځو د حقونو فعالانې د نړیوالې محکمې له دې اعلانه خوشاله دي او وایي چې دا ډول جدي اقدامات به د افغان ښځو او نجونو د وضعیت په بدلون کې اغیزناک وي. د کونړ ولایت اوسیدونکي لطیفې سالارزۍ او په پاکستان کې میشتې د ښځو د حقونو فعالې ماریا نوري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د نړیوالې محکمې دغه اقدام ډېر ښه ارزو، ځکه هغه حقونه چې د افغاني خویندو نجونو څخه اخیستل شوي دي دوی به دغه حقونه بېرته لاسته راوړي. دغه اقدام چې دغه هیوادونه ترسره کوي په جدي توګه باید عملي بڼه اختیار کړي. دا به د افغان ښځو نجونو پر وضعیت باندې یا د دوی د ژوند په بدلون باندې مثبت تاثیر ولري.
اقدام نشاندهنده جدیت جامعه جهانی در برخورد
د اقدام په افغانستان کې د بشري حقونو او ښځو د حقونو د پراخې سرغړونې په اړه د نړیوالې ټولنې د جدیت ښکارندوی دی. که دا قضیه په شفافیت او قاطعیت وڅېړل شي، نه یوازې به طالبان صبر کولو ته اړ کړي، بلکې افغان نجونو او ښځو ته به هیلې ور وبخښي چې د دوی غږ اورېدل کېږي. عدالت به د ښځو د وضعیت بدلون کې مثبت اغېز ولري.
د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د جرمونو نړیوالې محکمې د دې اعلان په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې د مجاهد په ګډون بېلابېلو طالب چارواکو ادعا کړې چې د اسلامي شریعت له مخې د ښځو حقونه خوندي کړي دي. طالبانو له 2021 کال د اګست راهیسې د کار او تعلیم ترڅنګ پر افغان ښځو او نجونو بېلابېل بندیزونه او محدودیتونه لګولي دي. د بندیزونو د ملګرو ملتونو په ګډون د ګڼو هیوادونو او سازمانونو غبرګونونه راپارولي. تازه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمشنر ویلکر ترک په خپله ایکس پاڼه په یو ویډیو کې ویلي چې د طالبانو لخوا پر ښځو او نجونو لګول شوي محدودیتونه د افغانستان د سولې د پرمختګ بهیر زیانمنوي. ویلکر ترک په دې اړه د اندېښنې په څرګندولو د طالبانو له حکومته د ده په خبره د تعبیز آمیزه سیاستونو د زر تر زره لغوه کولو غوښتنه کړې ده.
ازادي راډیو تلویزیون ساته له تاسو سره ده.
بیا هم خبرونه ته خراغلی. ګارډین ورسپانې په یو راپور کې په هغه سوالګرو میرمنو چې د طالبانو له لورې راټولې شوی په توقیف کې د شکنجې ناوړه چلند او د جنسي تیری د تجربه کېدو ادعا کړې ده. په ورته وخت کې یو شمېر سوالګرو میرمنو ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د بایومیټریک پروسې پر مهال د طالبانو لخوا د ناوړه چلند او وهلو ټکولو سره مخ شوي دي. خو د طالبانو په حکومت کې به معتبرې سرچینې ازادي راډیو ته په زندانونو کې د سوالګرو میرمنو بندي کول او دوی سره هر ډول ناوړه چلند رد کړی دی. نور جزئیات سنا کاکړ پر راپور کې.
د افغانستان په پلازمینه کابل کې یو سوالګره ده چې وایي د بایومتریک پروسې پر مهال د طالبانو لخوا ورسره ناوړه چلند شوی او وهل شوی ده. هغې چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل:
یو ورځ د طالبانو یو موټر راغی او زه یې له ځان سره یوړم. یو ځل یې بایومیټریک کړی وم او بیا یې بایومیټریک کړم. دوه درې ساعته یې وساتلم، ویې وهلم او ډېر بد چلند یې وکړ او ویې ویل نور دې ونه وینو چې د سوال کولو لپاره ودرېږي. نو څه وکړو؟ نه مرسته کوي او نه د کار زمینه برابروي.
دا په داسې حال کې دا چې ګارډین ورځپاڼې په یو راپور کې دا کړي چې د طالبانو د نویو سختو قوانینو له مخې د سوال کولو په تور نیول شوې بې وزله مېرمنې په توقیف کې جنسي تیري او وهلو ټکولو سره مخامخ شوي دي. دغه راپور چې د زن ټایمز رسنۍ په همکارۍ چمتو شوی او پرون یکشنبه د نومبر په 9 خپور شوی، پکې د سوالګرو مېرمنو په حواله راغلي د طالبانو حکومت د سوالګرو د راټولولو د قانون له مخې توقیف شوي او هلته یې جنسي تیری، شکنجه او جبري کار تجربه کړی دی. د راپور له مخې دغو مېرمنو ادعا کړې چې د دوو سوالګرو ماشومانو د مرګ شاهدانې وي چې د طالبانو لخوا د شکنجې له امله په زندان کې مړه شوي دي. په دې راپور کې چې د یو شمېر سوالګرو مېرمنو پر مرکو چمتو شوی راغلی چې دغه مېرمنې د بایومیټریک په پلمه وړل شوي دي او بیا د څو ورځو لپاره په توقیف کې ساتل شوي دي. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد دغه ادعا په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو د دوی په حکومت کې یوې معتبرې سرچینې چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه راپور رد کړ او وی ویل چې سوالګر یوازې د یوې ورځې لپاره بایومیټریک ته وړل کېږي او وروسته له هغې خپلو کورونو ته ځي او په توقیف کې نه ساتل کېږي. په همدې حال کې د بشري حقونو یوې فعالې رقیه سایی د ګارډین ورځپاڼې د راپور په هکله خوشیني څرګنده کړه او وی ویل چې نړیواله ټولنه باید دې مسلې ته پام وکړي او د بشري حقونو سازمانونه باید د طالبانو پر زندانونو نظارت ولري. میرمن سایی چې خپله یې د طالبانو زندان تجربه کړی وایي:
گزارش روزنامه زن تایمز و گاردین آنچرا که
لبد مرغه د زن تایمز او گاردین راپور نشوره دا ولی دا حقیقت لري، ځکه د طالبانو په زندان کې د زندانیانو لپاره هیڅ خوندیتوب نشته او دوی روحي او جسمي شکنجو سره مخ دي او د بشري حقونو هیڅ یو اورګان او بنسټ د طالبانو پر زندانونو نظارت نه لري.
اورګان یا نهاد حقوق بشري هم پر زندانهای رژیم طالبان نظارت نداره.
د طالبانو حکومت د عدلي وزارت د روان مریض کال د ثور په 9 د سوالګرو د راټولولو او د سوال کولو د مخنیوي قانون تصویب کړ چې له مخې هغه کسان چې روغ وي او یا د یوې ورځې لپاره کافي خواړه لري له سوال کولو منع دي. د طالبانو حکومت پخواني مرستیال ویان بلال کریمي ویلي وو چې مستحق سوالګر د یو سیستم له لارې د افغاني سرې میاشتې ټولنې ته معرفي کېږي او بیا ورسره میاشتنۍ مرستې ترسره کېږي، خو یو شمېر سوالګرو بیا ازادي راډیو سره په خبرو کې شکایت کړی و چې دوی سره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د سوریې د بشري حقوقو څار یو بنسټ وایي افراطي یاغیانو د حلب ښار پر اکثریت برخو ولکټینګ کړی ده. په بریتانیا کې د ډیره دغه بنسټ په وینا له 2014 میلادي کال وروسته د لومړي ځل لپاره د سوریې د حلب ښار پر بندرونو د روسیې هوایي حمله پیل شوې دي. د سوریې د حکومت یاغي ډلې وایي تیره چهارشنبه یې د دولتي ځواکونو د راکټي حملو په ځواب کې عملیات پیل کړي دي. په همدې اړه تفصیل په دې راپور کې:
له څو کلنې وقفې وروسته د سوریې له ځینو ښارونو د تازه نښتو او ځینو ساحو ته د افراطي وسلوالو د ننوتلو خبرونه ورکول سوي دي. په بریتانیا کې ډیره د سوریې د بشري حقونو د څار بنسټ نن شنبه ویلي چې افراطي یاغیان اوس د حلب ښار پر اکثریت برخو ولکه لري. دغه بنسټ له 2014 میلادي کال وروسته د حلب پر بندرونو د روسیې د هوایي حملو خبر ورکړی دی. د سوریې د یاغیانو د ډلو مشري د هیئت تحریر شام په نوم یو افراطي سازمان کوي. د سوریې د بشري حقونو د څار بنسټ وایي هیئت تحریر شام او متحدو فرقو یې په حلب کې پر اکثریت ساحو، دولتي مرکزونو او زندانونو ولکه ټینګه کړې ده. د دغه بنسټ په وینا د حلب والي او امنیتي قوماندانان د ښار له مرکزه وتلي او دولتي ځواکونه هم د ښار څنډو ته وتلي دي. د سوریې د بشري حقونو د څار بنسټ وایي د دغو یاغي وسلولو د مخکې تګ د مخنیوي لپاره روسیې چې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد عمده متحده ګڼل کیږي تیره شپه پر دغه ښار له 2014 میلادي کال راوروسته خپل لومړی هوایي حمله بیا پیل کړي. د یاغیانو دغه عملیات د سوریې په کورنۍ جګړه کې د پام وړ زیاتوالی شي. دغه جګړه په 2011 کال کې پیل شوې چې په وروستیو کې د جګړې لومړی کرښې نسبتا آرامې وې. هیئت تحریر شام د سوریې په شمال لویدیځ کې د وسلوالو یاغیانو یو ځواکمنه ډله ګڼل کیږي. د سوریې په شمال لویدیځ کې دا تازه جګړه تیره چهارشنبه پیل شوه او د حکومت د اپوزیسیون متحدو ډلو د دولتي ځواکونو په وړاندې وسله پورته کړه. ملګري ملتونه وایي د جګړو له پیل سره شاوخوا 14,000 کسان له خپلو مینو کډې کولو ته اړ شوي دي. د سوریې د بشري حقونو د څار بنسټ وایي په دغو جګړو کې ټول ټال 301 کسان وژل شوي چې 28 تنه یې ملکیان دي. د سوریې د اپوزیسیون ډلو تیره چهارشنبه د خپلو پوځي عملیاتو د پیل خبر ورکړ او وی ویل چې دغه عملیات د سوریې ولسمشر بشار الاسد ته د وفادارو ځواکونو د توغندیو د تازه حملو په ځواب کې سوي چې تر ډیره ملکی ساحې په نشه کړي دي. د سوریې ولسمشر بشار الاسد چې روسیا او ایران ملاتړي دي په تیرو کلونو کې توانېدلی چې له یاغیانو د دغه هیواد پر دوه پر درېیمه برخه کنټرول وساتي. د سوریې بل ښار ادلب چې د حلب ښار په جنوب لویدیځ کې پروت دی په جګړه ځپلې سوریه کې د یاغیانو عمده مرکز ګڼل کیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د کونړ سړکانو ولسوالۍ د شونګړې دره چې په تیرو کلونو کې جنگونو او د پاکستاني ځواکونو توپچی بریدونو کې کورونه جماعتونه او خونځي رنگ شوې دي. د همدې بریدونو په وجه ډیرو خلکو خپل مینې او سیمې پریښي وي او په نورو ځایونو کې د کډوالۍ شپې ورځې تیرولې. اوس ډیری بیرته خپل ورانو ویجاړو کورونو ته راستانه شوې دي. د دې ترڅنګ د ستنو شوو کورنیو ماشومانو هم بیرته خونځي ته مخه کړې په شوق درسونو ته ځي، خو د ودانۍ نشټوالی په وجه ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. دوی وایي په باد باران یخنی او ګرمۍ کې ترې درسونه پا
شونکړی دره د کونړ ولایت سرکانو ولسوالۍ اړوند د ډیورند کرښې ته څیرمه پرته ده چې په تیرو کلونو کې جګړو او د پاکستاني ځواکونو توپچي بریدونو سخت ځپلې ده. دلته ډېرې کورونه کنډواله شوي او یا هم د شونکړی د لیسې په شان د خاورو پر ډیریو بدل شوي دي. لیسه کې پخوا د زده کوونکو بیروبار زیات و، خونځي ودانۍ درلودله، زده کوونکو یې د باد باران یخنۍ او ګرمۍ پروا نه لرله. دا غم ورسره نه و چې باران به کتابونه کتابچې او جامې لمدې کړي. هر څه سم روانو خو جګړو او د پاکستاني پوځیانو بریدونو هغه هر څه ویجاړ کړي دي. دوه تنو زده کوونکو احسان الله او محمد آصف ازادي راډیو ته وویل د سرپنا نشټوالي په وجه ګڼو ستونزو سره مخ دي او ډیری وختونه ترې درسونه پاتې وي.
مونږ د مکتب تعمیر نه لرو، د خاورو په سر درس وایو، فرش نه لرو، دلته باران ډیر کیږي، زمون کتابونه خرابېږي، جامې هم خرابېږي او خو حاضرې نشو ورکولې کله چې هوا خراب وي.
مونږ او تعمیر نشته لري ول شو کړو لیسه کړي شاګردان څه کوي. مونږ ایما اسلامي امارت ته کنه راځو، مونږ تعمیر ټول کی او مونږ ډېر پر شک مشکلات کې رښنا اسمان دلاندې په باران کې وخت ویني برابر.
د خونځي د سرپنا نشتون یوازې زده کوونکي مشکلات سره نه دي مخ کړي، بلکې خونکي او مسؤلین بیا وایي دومره ځای نه لري چې له باران پکې کتابونه او اسناد خوندي کړي. مولوی عبدالغفور عابد راته وویل زده کوونکو ته د درس ورکول لپاره هر ورځ په غرنۍ او کګلیچنو لارو کې دوه ساعته په پخو مزل کوي. د هغه په وینا په خپل ستړیا نه دی، خو د سرپنا نه موجودیت خفه کړی دی.
بیخی دغه څوکه ده، دغه بارډر ته نږدې ساحه ده، خو سار دغه ځای ناراضو، دغه لیسه ده، شاګردان هم ډېر لري، ستونزه موږ دا لرو چې تعمیر هم نشته دی. د شنه اسمان د لاندې ورځنی درسي بهیر دا چلو او د شاګردانو او د اداري کتابونو د حفاظت لپاره زم نه لرو.
زده کوونکي او ښوونکي ټول لمرستندوی ادارو او سرپرست حکومت غواړي چې ورته د تعمیر غم وخوري او دوی له اوسنیو مشکلاتو خلاص کړي. د دې راپور تر خپرېدو پورې په کونړ کې د پوهنې ریاست مسؤلینو د ازادۍ راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې ویلي وو چې په ولایت کې له 1500 زیات ښوونځي موجود دي چې ډېری ودانۍ نه لري او د یاد مشکل هواري لپاره هڅې پیل کړي دي. دا یوازې د سرکانو ولسوالۍ اړوند د شونکړې درې کلی کورونه او خونځي نه دي چې د تیرو جګړو او پاکستانی ځواکونو د توپچی بریدونو لامل وران ویجاړ پراته دي، بلکې له 2000 زیږدیز کال را په دیخوا د ډیورن کرخې سره نږدې بېشمېره کلي د توپونو په ګولۍ ویشتل شوي چې خلکو ته پکې د سر او مال زیانونو رسېدو سربیره دغه سیمې له اصلي اوسېدونکو هم خالی شوي دي. که څه هم چې اوس دغه بریدونه په نشت حساب دي، خو بیا هم ډیری کډوال خپلو مینو ته نه دي ستانه شوي او څوک چې تللي هغوی هم د سرپناه او نورو اسانتیاوو د نه موجودیت له امله کړاوونه ګالي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ 8000 ته زره خال کې
د سیانګالو شخص
کونډه ښځه یم، غوا می مال می ټول می در بدر رسېږي.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له بیا ځادي راډیو نه زده کړی دي، ځان حقوق دي، بل حقوق دي، گاوه
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې میډال ورکړل چغلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زور میډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
ازادي راډیو ته بیا هم خراغلی. تاسو کولی شئ چې زمونږ دا راپورونه ورته نور راپورونه د متن په بڼه زمونږ په ویب پاڼه کې ازادي راډیو .com هلته ولولئ، او کولی شئ زمونږ ویډیو پروګرامونه زمونږ په سوشل میډیا فیسبوک، یوټیوب او انسټاګرام کې تعقیب کړئ. د اروزګان اوسیدونکي وایي چې د تیرو جګړو له ناپاتې چاودو توګو او ماینونو سره ژوند کول ورته ډېر ستونزمن شوي دي. دوی زیاتوي چې ګڼې سیمې لا هم د ماینونو له خطر سره مخ دي او ماشومان په ځانګړې توګه د دې ګواښ اصلي قربانیان دي. د سیمې خلک د حکومت او نړیوالو موسسو نه غوښتنه کوي چې ژر تر ژره د سیمې د ماینونو او ناچاو د توګو څخه پاک کړي تر څو هغوی په ډاډه زړه خپل ورځني ژوند ته دوام ورکړي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې
د اورزګان ولایت اوسیدونکو غوښتنه کوي چې د دې سیمې دي له ماینونو او ناچاو د توکو پاکې سي تر څو وکولای سي په ډاډه زړه خپل ژوند ته ادامه ورکړي. دی وایي د جګړو له پاتې شونو سره ژوند کول د دې د ماشومان او لویان ژوند له جدي خطر سره مخ کړي دي. د دې سیمې خلک د حکومت او نړیوالو موسساتو نه غواړي چې د ماینونو پاکولو هڅې ګړندۍ کړي تر څو ماشومان په ډاډه زړه ښوونځي ته لاړ سي او کروندګر خپل کرنیز فعالیتونه پرته له ویرې ترسره کړي. دا خبرې د حاجي نور محمد دی چې د خپل کلي یو ماشومې څو ورځې وړاندې د ناچاو د توکو له امله ټپي سوی. حاجي نور محمد وایي په دغه ولایت کې د ماینونو د موجودیت له امله نه یوازې ماشومان بلکې ټولې کورنۍ له جدي خطر سره مخ دي. د اورزګان ګڼې سیمې لا هم د ماینونو په جدي خطر کې دي او د دې ولایت اوسیدونکي وایي چې د ناچاو د توکو شتون خلکو ته د ژوند اسانتیاوې سختي کړي دي. خلک په یوه خوله له حکومت او نړیوالو مرستندویو موسسو څخه غوښتنه کوي چې باید ژر تر ژره لاس په کار سي تر څو د دې سیمې د ماینونو له خطر څخه پاکې کړي.
موږ د امارات څخه او د دغه نړیوالې وسرو څخه مداهله ده چې دا منطقه ښه په صحیح توګه وګوري، په صحیح توګه پاکه سي، ځکه دا خلک ډېر په وهم کې دي، نه په خپل مځکه کې کار کولای سي، نه په خپل سرا کې کار کولای سي. بس
موږ د ټولو سره دا غوښتنه ده چې موږ دا سیمه پاکه کړو. موږ هیڅ غوښتنه بل نه لرو چې موږ دا مځکه پاکه کړو. نه دي په دونه ځای خوشاله سي چې بخي ډېر زیات به خوشاله درار څه موږ ته مهم مځکه ده چې پاکه سي.
د اورزګان ولایت لپاره د طالبانو د امنی کومندانۍ ویان بلال روزګانی وای دوی د دغه ولایت ګڼې سیمې هغه چې ماینونو پکښې کې کرل سي ولا ماینونو پاکې کړې دي، خو وای بیا هم د دوی هڅې روانې دي.
اسلامي امارات له بیا واکمنېدو څخه وروسته د امنی کومندانۍ د انجینري ټیم په توسط د اسلامي امارات مجاهدینو هغه سیمې ټولې له ناچاو د توکو او پخوانیو شخصو ماینونو څخه پاکې کړې دي چې په تیره کې د جګړې زیات تمرکز باندې د چ په دې ورستوي کې د مرکز ترنکوټ اړوند په کوټوالو سیمو کې یو ماشوم د نارنجک د یوې ناچاو د معمول په توسط زخمي شوی دی. موږ بیا هم ټولو ولسونو ته ډاډ ورکوو چې زموږ مسلمان سیمې ته رسیدلی دي انشاءالله.